کمه شوې ده، نو داخلي منابع باید ډیر شي او د دې لپاره موږ ځینې طرحې حکومت ته وړاندې کړي دي.
منابع داخلي یک سلسله ستراتیژي و طرحه را پیشکش کړي به دولت افغانستان.
خو نوموړي وویل له دغو ستونزو سره سره اوس د افغانستان 90% وګړي روغتي خدمتونو ته لاسرسی لري چې دا رقم 2 کاله پخوا 80% و. دغه څرګندونې داسې مهال کیږي چې د راپورونو له مخې لا هم د افغانستان ډېر شمېر خلک په ځانګړي ډول د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي روغتي اسانتیاوو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون رئیس ډاکټر مجیب الرحمن سمکني وویل د دوی د معلوماتو له مخې لا هم له 40% زیات افغانان روغتي خدماتو ته لاسرسی نه لري.
مونږ د صحت نړیواله ورځ نن په دغه حالت کې تجلیلو چې د مونږ د 40% نه پورته وګړي صحي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، لکه څنګه چې وزیر صاحب خپلو خبرو کې فرمایل چې یعنی مونږ واقعا په دې حالت کې مونږ ډېر سریع پیشرفت کړی، اما بیا هم مونږ ډېر کار ته ضرورت لرو.
ښاغلی سمکنی دغه شان له نړیوالو مرسته کوونکو ادارو وغوښتل چې په دغه هیواد کې د روغتي ستونزو د هواري په هدف خپلې مرستې جاري وساتي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی ریچارډ پیپرکرن هم د تیر په پرتله په دغه هیواد کې روغتي خدمتونه وستایل. ویل چې دوی به افغانستان یوازې پرې نږدي او خپلو مرستو ته به دوام ورکړي.
زه خفیری نغمه د ازادي رادیو سره ډیره مینه لرم او همیشه یې اورم او د دوی نه د لا بریاو په هیله یم.
له تاسو هم مننه چې ازادي رادیو ته ورجست. د خبرونې په دویمه نیمه کې البته په څو شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خو د دغو پروګرامونو تر پیل مخکې یو بل راپور راخلو. په کونړ کې ترکانان شکایت لري چې ورته د لرګیو څخه جوړ سو شیانو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي. د دې په خبره چې له دې سره د دوی کاروبار په ټپه ولاړ سوی دی. تفصیل د روحله انوري په راپور کې.
په کونړ کې د نجاری فابریکو خاوندان همین او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو غنو مزدوران ورسره په فابریکه کې کار کول خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګیدل له هغه ورسته کاروبار پد شوی او زیات فابریکه ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دي زمانه قانون اغست دي، نو زما ترې اجازه راکړل شي د پخو موادو کنه راکې دې ته قانون شرط ته نو قاچا کوئی را دي شي زموږ دکانونه دي مهر لا کی زموږ دکانونه دي بند کی مونږ دې کوم دي ما بس کې واچي دا روزګار پری دو بل سرکار شروع کو
زمنګ بیٹ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازه ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقی دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه داخسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لرګي او پاخه مواد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور سه زمينه سازي په کونړ کې نشته ده نو فابریکې شته ده د نور شي مقصد نو څو زراعتي زمکه منګلرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور پدې باندې اقدام وکي دروازه شدار خو نه قاچاق دي نو ته څو قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وای چی باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنز توپیر وکړي. د لرګي او سوداګر قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نبیل شي، پخ مواد ته باید د پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بردي هغه پر نورز باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه پورز ازادي رادیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارا خپل هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمواد انتقال د کونړ نه باندې
باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یو پریکړې په اساس له کونړ څخه لرګیو جوړو شو پخو موادو ته اجازه ورکړل شو. خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بند شو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی دولت ته وسپارل شو. دا چې اوس د ترکی حکومت د دغه خونځیو د خه مدیریت لپاره کوم پلانونه لري او ولی د ترکی حکومت وغوښتل چې د دغه خونځیو مسولیت په خپل غاړه واخلي، د دې ترڅنګ یو شمیر نور موارد د حقیقت صد د دیونی په خبرونه کې پرې باس کوو او پرې خبرې کوو. په خبرونه کې را سره په افغانستان کې د ترکی د خونې د بنسټ رئیس مجیب یلداغ ملمه ده. له مجیب سره په همدغه مسایلو باندې خبرې اترې وکړو. ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه که پایلې لدی وکړو چې په وروستیو کې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی حکومت ته وسپارل شو. راته ویلی شي چې دغه خونځی به یا د دې خونځیو د رسمي سپارلو چارې به کله پیل شي؟
اکنجی وطنم اولان افغانستانن عزیز خلقنه اونجلیکله
اول خپل سلامونه ټول افغانانو ته وړاندې کوم. ټول په هیګی چې د یو هیواد اساس اقتصاد او تعلیم او تربیه کوي، مونږ هم افغانستان ته د زده کړې بهیر د فکې دوه په هدف راغلی یو او غواړو په دې برخه کې خدمت وکړو. افغان ترک خوانزی لکلونو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او د دې بهیر د فکې دوه په هدف مو له افغان حکومت سره تفاهم لیکونه لاستیک کړی دي. مونږ د خوونې په برخه کې د خپل تجربه د شریکولو په هدف افغانستان ته راغلی یو. مونږ هم دراز د افغان ترک خوانزی او د زده کړو د بهیر د پراخوالي پلانونه تر لاس لاندې لرو.
ښاغلی مجیب، هغه خلک چې د افغان ترک په خونځیو کې اولادونه په زده کړو باندې بوخت دي، هغوی اندېښنه لري او وایي چې د افغان ترک لیسو مسولیت چې د ترکیې حکومت ته وسپارل شو، د دوی د بچیانو سرنوشت به څنګه کیږي؟ د هغوی دغه اندېښنو ته تاسې کوم ځواب لرئ؟
چوک تشکر دیورم.
غواړم له همدې فرصته په ګټه اخیستنې ووایم چې یو ډول اندېښنه هم نه ده موجوده. مونږ د افغان ترک خوانځیو د ملاتړ په هدف راغلی یو. زموږ هڅه دا ده چې د ښوونې بهیر لا پسې ښه کړو. له افغان حکومت سره د هوکړې لیک له مخې مونږ هڅه کوو چې په افغانستان کې د افغان ترک خوانځیو شمیر دوه برابر کړو. په دې برخه کې د ظرفیتونو د لوړولو او د خوانځیو د بیا رغونې او مدرن کولو نوی پلان هم موجود دی. د ترکیه د معارف بنسټ او زمونږ دولت د افغان ترک خوانځیو د بیا رغونې او سټنډرډ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر بودیجه ځنګړې کړې ده. تر دې دمه مونږ په افغان ترک خوانځیو کې 2,350 زده کوونکي لرو او مونږ ژمنه کوو چې دا شمیر به 3,000 تنو ته ورسوو. همدارس د خوانځیو ظرفیت پراختیا پیدا کوي. هغه زده کوونکي چې لرو پروتو سیمو راغلي له ستونزو سره مخ دي، مونږ غواړو چې په خپلو لیلیو کې پراختیا راوړو. د زده کوونکو د زده کړو د فیس په برخه کې مونږ پریکړه کړې چې 40% تخفیف رامنځته کړو، چې دا کار شوی هم دی.
ډیره زیاته مننه. هغه څه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې د زده کوونکو شمیر به دوه برابره کوي او د دې ترڅنګ په سلو کې د 40% تخفیف خبره مو وکړه، که په مشخصه توګه راته ووایي چې څه وخت به دا کار ترسره شي؟
مونږ ته چې کله ښوونځي وسپارل شول دا کارونه به وشي. په فیس کې تخفیف پیل شوی او زده کوونکي چې هر وخت مراجعه وکړي 40% تخفیف ورکول کیږي. د نویو ښوونځیو د جوړولو په برخه کې له افغان حکومت سره په ګډه زموږ یو کمیسیون کار کوي او په هر ځای کې چې اړتیا وي نوي ښوونځي به جوړ شي.
غواړم دا وپوښتم چې یو مهال د ترکی حکومت ویلي و چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځي ترهګریز ماهیت لري. د ترکی حکومت دغه ادعا د کومو شواهدو په اساس کړې وه؟
دا د خلکو شخصي ادعاګانې دي، مونږ یې په اړه کوم نظر نه ورکوو.
هغه وخت چې په افغانستان کې د افغان ترک خونځیو مسولیت د ترکی د معارف بنسټ ته وسپارل شي، نو د خونځیو په رهبرۍ کې به هم کوم تغییر راوصل شي او کنه؟
البته تقدیر درسینس کې
تاسو ګورئ په کوم ځای کې چې د حکومت رهبری تغییر کوي نو ټول ټیم هم تغییر کوي. په افغانستان کې د افغان ترک رهبری هم تغییر وکړ. مونږ غواړو چې ښه او بهتره فعالیتونه ولرو. په همدې خاطر په رهبری کې تغییر راوستل شو. مونږ هم د 1 میلیون خلکو لمنځه د ښوونکي وټاکل او له نوې رهبری او نوې مدیریت سره دلته راغلو.
خلک وایي چې دا تغییرات په دې خاطر راغلل چې دغه خلکو د فتح الله ګولن سره اړیکې درلودي. دا رښتیا ده؟
افغان ترک
د چاغ پونم ښوونیزې ادارې یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ترکیه او پاکستان کې هم فعالیت درلود او د بنسټ د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت پر غاړه درلود. په ترکیه کې چې له دغه ښوونیز بنسټ نه څوک فارغیږي د فراغت سند یې نه منل کیږي. همداراز یې د فراغت اسناد د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان چې 950 هیوادونه یې غړیتوب لري هم د منلو وړ نه دی او په رسمیت نه پیژندل کیږي. نو د زده کوونکو د متضرر کېدو د مخنیوي په هدف ترکیه دا پریکړه وکړه چې د چاغ بنسټ نه د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت چې د نړۍ په هر کونج کې وي واخلي.
سمو د وړاندې د افغان حکومت ملي امنیت د افغان ترک ښوونځیو یو شمیر ښوونکي د ترهګریزو فعالیتونو په تور ونیول. تاسو ته څه معلومات دی چې په دې برخه کې کوم شواهد موجود و که څنګه؟
دا مسله په بشپړ ډول په افغان حکومت پورې مربوطیږي او موږ یې په اړه نظر نه لرو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه اوس چې د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت په رسمي ډول تاسو ته سپارل کیږي، نو د زده کړو په بهیر او یا هم د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې به کوم بدلون رامنځته شي که څنګه؟
روان کال کې به په درسي پروګرام کې کوم تغییر رانه شي، ځکه چې سیستم خوځنده او ډینامیک دی، خو ممکن په راتلونکي کال کې په ښوونیز نصاب او درسي میتود کې تغییر راشي او دا به د زده کړو د ښوالي په هدف وي. باید ووایو چې دا یو تغییر نه دی، بلکې په تدریسي سیستم کې به غنامندي رامنځته شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا چې ښوونځي هم پیل شوی دی، په همدې خاطر په دې خپرونه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې په ښوونځي کې ډلې جوړوي او جګړې کوي. دا موضوع په اړه به د زده کوونکو د معرفي وزارت د نشراتو د رئیس او د یو ارواپو خبرې هم واورئ.
جنگونه خټیر دی نن مې او جنگ وسو یو الکی پښاخو
پسن راغلو زیمن ولم
تعلیمي محیط ته تاوتری خالي